سلامونه احمد شیبریم تاسو ته راډیو د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو شو اړیکو ته ژمن دی. احمد خان متقی دا خبره د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر شاغلی شریفي وویل چې هیواد یې د دواړو هیوادونو پر ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي چې اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره شې دي او له تاجکستان سره هغسې نه دي، ځکه چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسله والې نښتې شوي دي چې وروستۍ به یې دوی اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاق یې لېږداوه ووژل شول. د کابل بګرام د سړک د یوې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. دا پروژه د پنجشنبه پر ورځ پرانستل شوه. د دې سړک اوږدوالی 6.2 کیلومتره دی، عرض 50 متره دی چې له نوي کابل څخه د بګرام په لور غځېدلی دی. د طالبانو د چارواکو په وینا پر دې پروژې به 455 میلیونه افغانۍ لګښت وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او، یونیسف او د فرانسې حکومت د 2 میلیونه یورو په ارزښت یو پروګرام پیل کړی دی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له مخې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له نږدې 250 زره کسانو سره مرسته وشي. تیر میلادي کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله تر 2200 ډېر کسان ووژل شول او تر 3600 ډېر ټپیان شول. د دې زلزلې له امله له 6200 ډېر کورونه ویجاړ شول. سعودي عربستان د افغانستان له 3 میاشتې سره د 3 ټنه خرما مرسته وکړه. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت مرستیال علي محمد الحسن د پنجشنبه په ورځ وویل چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دا مرسته شوې ده او ریاض ژمن دی چې په هر راز شرایطو کې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. نن د شعبان 15مه ده، له ننه 4 یا 5 ورځې وروسته به د روژې لومړۍ ورځ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. کله چې ډونالد ټرمپ څخه د پنځشنبه پر ورځ خبريالانو د داو د اسرائیل د سرګیاسم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه، د وویل ک تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډیره بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ یې وویل چې دای هیله من دی چې له ایران سره به خبري راتلونکي میاشت یو نتیجه ورکړي. د اسرائیل سرګیاسم بنیامین نتنیاهو بیا د پنځشنبه پر ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل چې ډونالد ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي. خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحد عربي اماراتو سره او هالنډ د امریکا له متحده ایالاتونو سره مسابقه کوي. په پرونیو لوبو کې ایتالیا نیپال ته په 10 وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایتالیا لومړۍ بریا ده. د پنځشنبه په بل لوبه کې سریلانکا عمان ته او هند نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربه توپ پیل شوی چې پای لوبه یې د مارچ په 8 ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمر باندې را پس پېچلې نام سلامونه او نیکې هیلې مې ونې درنو سکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسې او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشما تلويشتمه پانه د نو درنو زکونکو د تل پثیر په دی هیله چې د تل ورځې کورنۍ دند به مزدکړي وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي. په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خلنې شي بور سره مال وسی او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې لدې چې افتالیان د یو غشتلې او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزه باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې لدې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې لدې چې دوی د افغانستان پر اوزه باندې واکمن سي، لدې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و، او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیا دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډۍ سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې و هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشانی امپراتوري ځینې می د وقفې جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمی رامنځته کیږي، نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیانو ولړي چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفې ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفې جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي، او څومره د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی برته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکارا کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي، نو همدغه دی چې دوی بیا بیرته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتلیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې د افغانستان په داخل کې یفتلیانو ته د یفتلی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوي دي، او عربانو بیا د هیتلا په نامه یاد کړي دي. پر کیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې دی هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژر نژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغه پوستکی چې دی هغه سپین دی، او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي، د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر سیجه او د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې ایږدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې و هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه د خپل ولکې لاندې راوستلې، او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر سیږي، چې هغه بیا د هرات شهر تر خپل ولکې لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي، او د ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې و فیروز شاه ساسانی، بیا د دې لپاره چې دوی فرمان بردار پاتې سي، دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی، دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي، او د هغه سره جنګیږي، چې دغه ټولې جګړې د یفتالیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي، د جنگ په حال کې وینو، دغه زمينه د یفتالیانو لپاره په ګټه تمامېږي، او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخه لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپل ولکې لاندې نیسي، یعنی دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهرکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډیر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند تر شمالی هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالی هند پورې سیمې دی د افتالیانو امپراتوري پورې د افتالیان امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار ډبرلیک هم د هغه نوم ترمانا مهاراجا زبلی پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبرلیک د ترمانا مهاراجا زبلی پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلیک او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګوپتا کوم پاتیشونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزی هند کې دی لمین جوړي. خو بیا هم څه وخت لانه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتیشونه برته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګړي شي. په 1528 میلادي کال کې د افتالیانو واکمنۍ په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورټ کې یو لاس کې یو موټی کې دغه پاتې شونې چې وده ګپتا د 1528 کال کې د افتالیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغو په وړاندې جنگي چې د هغو په وړاندې مقاومت شوی او هغه د افتالیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. افتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې وي، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی ولارسوه هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای، یعنی هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډول هغه وران کړل. هغه بیا د یفتلیان چې دوی بیا په رڼا باندې عقیده درلوده، د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کوه، لمر به منځه په رڼا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکوکاتو کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنی څیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلوده د کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده، چې د لمر منځلې په معنا وه. هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړي دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینه د کوتله پیدا سوې ده، د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشانیانو او یفتالیانو پاتې شونې یا هغه کوم خلک یا کوم پیروان چې د کوشانیانو او د یفتالیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر راتګ پرې د افغانستان پر بېلابېلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنې تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلف سیمو باندې واکمنی کړې ده تر هغه مهال چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمنی کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابره سوه، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي، د کوم نژاد څخه وه. د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي، هغه مو ویل د دوی د یفتالیانو لومړنی واکی چې هغه بوویل افتالی تو و، د واکمنی حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د ده څخه وروسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي. د ده څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي. بیا د دې تر څنګ مو د یفتالیانو د بودایي دین په حق له وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې و، د لمر عبادت به یې کوي، دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د یفتلیانو په حق له وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ. اوله پوښتنه دا چې یفتلیان په کومو نومونو یاد شوي دي؟ موږ وویل چې یفتلیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد شوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتلیان په کوم نومونو یاد شوي دي، کوم نومونه یې و. دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوئ. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د واکمنی دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتلیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتلیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر چیشي باندې باور درلودې، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسو پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې ستاسو سره مرسته کوي، د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ تر څو په شکل سره مو درس درسې. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې ستاسو مخکینی درس نوي زده، په راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ، نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع همدومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تعلیم مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه وندي کې هلی مې مونې درنو زکونکو هله د چیرو غو جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنۍ او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاتونونو لامل ځای واکمنی رامنځته سو. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونه وسو، د خلکو لخوا نهضتونه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځای واکمنی رامنځته سو، یا سیمیز واکمنان رامنځته سو چې د هغو جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د هغو جملې څخه یو تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدانو پورې اړه لري، او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې هغه تر څلرمی هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دې څخه ورسته بل سلسله چې هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه ورسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایشودن کې چې و هغه د مرداویچ په نامه انومیدی چې زیرانیان هم تر درې سوه شلم سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې شول. بل واکمني چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمني بیا په څلورم هجري پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې په دې کې. د هغو له جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر و بلل او دوی سره په اتفاق کړه چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومیدل دوی واک ترسیږي او د دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته پلاس ورزی، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پلکې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په شلمه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سوه او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سوه، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې وو لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده په هند کې، چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودي په اصل کې افغانان وه. لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نومیدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده و او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته. روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده؟ په 1900 پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله، چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سوال، یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنۍ لودا. او په 1900 زیږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده، چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیې د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل شو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپאי شکل ورکړي چې د همدې مخې لپاره د اروپאי هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي جری وخروي خپل کالیلند کې بیا شونځي او رښتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روشانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمنۍ درلوده. د هغه د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي او دغه لړۍ نږدې 280 کال پر چین باندې واکمنۍ وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې هغه په کروندګر و او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کړل. د دغه متونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بیا وسوه د زمکی ډیر حاصلات خانان تر لاسه کول او د بل اړخ بیا پردی باندې وچکالی راغله. د وچکالی د ستونزو سره مخامخ سو هغه د وچکالی پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکی پرې شودلې یا خرڅولې چې د شوز مکو د لستر وړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګ د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کی او نړۍ ته وړاندې کی. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې هغه واکمنۍ درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې و. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه و یعنی د اتباعو حقوقونه نه مراعت کېدل، بی عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډیر شو، هغوی مالیات نه ورکول مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلې و. کروندګر در بابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو و او ډیره لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل. نو د همدې عمل ویلې سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلاوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روشانه نه و. په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و. یوازې د لوړو طبقو زمونه به تعلیم او زده کړو ته لاس رسي درلودي مګر هغه کم ټیټې طبقې چې هغه به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود. خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول. په هغه کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي شونه هم پیل شو او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شو. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 360 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي او زیاتره پاپان، پو او باکافیت سیاست پوهان و. لکه د معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنی پیړی کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنی اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بسر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي، چې د خپل یو غشتلې او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنگي ځواک رامنځته کړ، چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسا و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعو څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ وسه یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم. هیله د چینو ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان وانډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه وانډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. پاتله سواتې میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسيانو د ماتې ورستي ورځي وي، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسيان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل، نو انګلیسيان د تر سول تر سو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوغو اړیکو په لړ کې د انګلیسيانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلې وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت پر رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسيانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیری ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوز هم درنګ د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې وو. نو اقتصادي وزي هم ناسماوه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمنې سوي او ډیر توان رسیدلې وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسول ګڼ. اول دا چې د مرکزی ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي، او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدارنګه چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غني کړي لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکي ته هم ځینې
دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پوری تړلی و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي او هر ډول ډلهییز او په یوازي توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو د مرکزي حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نیوي زره کسیز منظم پوځ جوړ کړ او دا پوځ واسطه د وکولای سوای چې یو غشتلی ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو ایولره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دې خلاري یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه او هم دغه مالیات یې ډیر زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادې دي دغه د کافرستان هیواد ولایت خلک مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1921 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بی طرفي خوا غوړه کړې و. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه او دغه کار د لامل سو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښو څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارت میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشري سره د برتانیا د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړي د برتانیوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کار شپ افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه ملنسو او نه هیڅ کله ونه ملنسو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهی په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت تر لاسه کول ورسته 3 کال واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوز درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدي او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې د رشکاراسو د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیشل ځایونه کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارک میاشت کې هم بي وزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي په 1902 کال کې د سراج الملا ودین لقب وګټي. او امیر حبیب الله خان پاچاهی ته رسیدو وروسته په کورنۍ چاره کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې یې شروع وکړه. نوموړی بیا دا لارښوونه وکړه چې د تعزیه پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي. او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوي دي چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول شوي دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې. او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده. او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت هم په بلرنه وسوه. د څرمګری فابریکه جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 کال کې د وړي عبدالله کارخانه هم جوړه سوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مخته بیول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو. او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شاهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي. او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلې وي. او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقررات پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1909 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ. او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل. او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه څه شتون نه درلود. او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک یې سره یو ځای کړه او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ سوچ په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1909 کال کې هند ته ولاړې. او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت سره خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګریزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1919 څخه تر 1924 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولونه. درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو. هیله دا چې ټول به روغ او جوړ یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتلسم لوست ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د طلبه څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبو سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ د امویانو د واکمنۍ یا د امویانو د دورې په اړه معلومات لاسته راوړو. دا چې دغه دوره څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول دوره ده پر همدې موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي حضرت معاویه رضی الله عنه دی چې د دې کورنۍ څخه ولستنه واکمنی کوي او د دې کورنۍ لومړنی واکمن حضرت معاویه رضی الله عنه او ورستنی واکمن هم مروان دی چې په دې دوره کې د اسلامي فتوحات لمن هم په لویدیځ کې تر هسپانیې او د فرانسې پورې په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. کله چې د خلفاو راشدونو دوره پای ته رسیږي نو په دغه وخت کې د امویانو واکمنۍ پیلېږي یا د امویانو دوره شروع کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت معاویه رضی الله عنه د دې کورنۍ لومړنی واکمن او وروستنی واکمن هم مروان دي چې په دغه دوره کې د اسلامي فتوحات لمن یا اسلامي قلمرو په لویدیځ کې تر هسپانیا او فرانسې پورې او په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. رزو حضرت معاویه رضی الله عنه پیژنو. حضرت معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او د حرب المسیدی چې د هجرت څخه 15 کاله مخکې په مکه معزوبه کې زیږیدل دي. پلار یې ابو سفیان هم د قریشو د مشرانو څخه وو او د مکې د فتح په ورځ د ټولې کورنۍ سره د اسلام په مبارک دین باندې مشرفه شو. حضرت معاویه رضی الله عنه د وحی د کاتبانو څخه هم وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خوا د وحی د کتاب دن د هغه تور سپرل سوي وو او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د شام والی وو. کله چې حضرت علي رضی الله عنه په شهادت ورسېدي او حضرت عثمان رضی الله عنه هم د خلافت لپاره وټاکل سو نو د څومیشتو د تیر دو څخه ورسته حضرت معاویه رضی الله عنه سره چې د شام والی وو په دغه موافقه باندې ورسېدي چې حضرت معاویه رضی الله عنه انس کولای چې د ځان څخه ورسته څوک د ځایناستي په توګه وټاکي نو دغه کار باید مسلمانانو ته پریږدي. په دې ترتیب سره بیا حضرت معاویه رضی الله عنه د ټول اسلام هیواد امیر سو او د ټول اسلامي هیواد امیر سو او حضرت امام حسن رضی الله عنه څخه حضرت امام حسن رضی الله عنه د خلافت څخه لاس واخستي. حضرت معاویه رضی الله عنه هم د خپل واکمنۍ یا د خپل دغه د واکمنۍ پلازمینه د دمشق شهر وټاکي. رازو یزید ته یزید په 15 هجری کال کې زیږیدل دي او په 18 هجری کال کې د خپل پلار حضرت معاویه رضی الله عنه د وفات څخه ورسته وخت ورسېدی. یعنی یزید د حضرت معاویه رضی الله عنه زوی. کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات کیږي نو د هغه څخه ورسته یزید وخت رسیږي چې د هغه د واکمنۍ پر مهال باندې بیا د کربلا پیش واقع کیږي او په دغه لړ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د خپل دوه اویاتنو عیاران سره په شهادت رسیږي او یزید هم بیا په 13 هجری کال کې وفات کیږي.
عبدالملک بن مروان د یزید مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی دویم معاویه واک ته رسیږي، مګر په واکمنۍ کې بیا د څلوېښتو ورځو دغه واکمنۍ د څلوېښتو ورځو څخه ډېر دوام نه کوي، یعنی د څلوېښت ورځو واکمنۍ کوي چې په ځای باندې بیا مروان بن حکم د چارو واک ته رسیږي او د چارو واک هغه ته په لاس ورځي. هغه بیا ژمنه کوي چې د چارو واک به د دویم معاویه زوی خالد ته سپاري، مګر کله چې قدرت ته ورسېدي د خالد د مور سره نکاح وکړه او د خالد په ځای خپل زامن عبدالملک او عبدالعزیز په پرله پسې ډول سره خپل ځای ناستې وټاکي، چې بیا د مروان د مړینې څخه وروسته د هغه زوی عبدالملک واک ته رسیږي. عبدالملک بن مروان بیا د یوشت کاله واکمني کوي او په 1400 هجري کال کې د 13 کالو په عمر باندې وفات کیږي. نوموړی بیا لومړنی اسلامي واکمن و چې په خپل نوم باندې سکه ضرب کړه، او په داسې حال کې چې د هغه څخه وړاندې د هغه څخه مخکې رومي او ساساني سکو هم رواج درلودې. د هغه په واکمنۍ کې بیا عربي ژبې په ټولو ادارې یا په ټولو دولتي ادارو کې رسمیت پیدا کړي، او د ټولو ادارو رسمي ژبه همدغه عربي ژبه اعلان شوه. عمر بن عبدالعزیز په اموي کورنۍ کې حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیا هغه څوک وو چې هغه د ډیری پوهې، تقوا او عدالت څخه برخمن وو. په دغه برخه کې، یعنی په پوهه، په تقوا، په رسکاری او عدالت کې ډیر شهرت درلود، او هغه هم هڅه کوله چې د خلفای راشدینو باندې په تګلارې باندې ولاړ سي، او هغه هم د سلیمان د مړینې څخه وروسته خلافت ته رسیږي. دی هم د قران کریم او د نبوي احادیثو د احکام سره سم رفتار کوي. هغه د عدالت، رعایت، د عمل په دویم عمر او پنځم راشده خلیفه باندې ونمول سو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه لومړنی کس و چې د رسمانی د نبوي احادیثو دراټولو امر وکړ، یعنی د په دوره کې د عموما د کوم واکمنان چې وخت رسیدلې دي د واکمنانو د جملې څخه د لومړنی کس و چې رسمي اعلان کوي، تر څو رسمي ډول سره امر کوي چې نبوي احادیث راټول کړي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا د عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو او 500 واکمنۍ څخه وروسته د زینو خاینانو په دسیسه باندې د غلام د خوا په شهادت رسول کیږي، او په دغه کورنۍ کې بیا نور امویان انځ دې یو پیړی په اسلامي نړۍ باندې واکمنۍ کوي، او دغه کورنۍ مشهور واکمنان چې وه د هغه د جملې څخه اول معاویه بن ابي سفيان رضی الله عنه، ورپسې يزيد بن معاويه رضی الله عنه، همچنان عبد الملك بن مروان، وليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه، دویم يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، او همدارنګه وليد بن عبد الملك، يزيد بن وليد بن دريم عبد الملك، او همدارنګه مروان بن محمد، چې مروان دغه کورنۍ ورستنی او اخرنی واکمن وو. د امویانو حکومت هم تقریبا د یوې پیړۍ څخه وروسته بیا د زوال په مخ باندې روانېږي او د ماتې سره مخامخ کیږي. د امویانو وروستنی یا اخرنی واکمن مروان هیران ته نږدې ماته خوري، او دی بیا د دغه ماتې د خوړلو څخه وروسته د مصر په لور باندې تښتي، او هلته چې کله دی د مصر ته تښتي پر همدغه لاره باندې دی وژل کیږي. او په دې توګه سره د امویانو حکومت یا د امویانو امپراتوري یا دغه واکمن د مینځ زی، او په دې توګه بیا عباسیان وخت رسیږي چې اسلامي تاریخ بیا یو بل صفه پیلوي، او اسلامي تاریخ یو نوی پړاو شروع کوي. راځو د امویانو په دوره کې اقتصادي، کلتوري او پوځي وضعیت دا چې دغه واکمنۍ په دوره کې اقتصادي، اداري، کلتوري او پوځي وضعیت څه ډول وو. په امویه دوره کې د اقتصاد لپاره ځینې مهم بدلونونه رامنځته شول، مثلا د غنیمت، عشر او خمس تر لسلیک لاندې ډیر مالونه د اسیایي او افریقایي نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې دمشق ته ولېږدول سول. یعنی کله چې ځینې اسیایي او افریقایي هیوادونه ونیول سي، د همدغه نیول شوي هیوادونو څخه بیا ځینې غنیمت، عشر او د خمس تر سرلیک لاندې دغه مالونه د دغه نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې یا دمشق ښار ته لېږدول کیږي، چې هغه مهال د دغه کورنۍ یا د دغه واکمنۍ پلازمینه چې هغه د دمشق ښار وو. د نیول شوي هیوادونو ترمنځ بیا سوداګریزي اړیکې هم ټینګې سولې. یعنې دغه هیوادونه چې کله د امویانو د واکمنۍ لاندې راغله، بیا د دغه هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې هم ټینګوي، چې دا د اقتصاد په برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او اقتصادي برخه هم پرمختګ کوي. د کلتوري او تمدني پلوه هم په اموی دوره کې ډیر شهرونه جوړ شول. دغه شهرونه بیا د لوړو برجونو درلودونکي وو او په عین حال کې دفاعي کلاګانې شکل هم درلودې. یعنی سره له دې چې دا ډیر لوړ برجونه درلود، دغه شهرونو په عین حال کې دفاعي کلاګانو شکل یې هم درلودې. او دمشق چې هغه د امویانو د لورې د پلازمینې په توګه کارېده، په دغه وخت کې د نړۍ د ښکلو شهرونو څخه شمیرل کېده. یعنی موږ ویل چې دمشق د امویانو د کورنۍ پلازمینه یا مرکز دی، نو د تمدن په برخه کې، د هغه د جوړېدو په برخه کې، دغه د امویانو په دوره کې د دوی پلازمینه هم دغه دمشق شهر د نړۍ د ډیرو ښکلو شهرونو څخه شمیرل کېده. د امویانو په دوره کې اسلامي تمدن هم ډیره چټکه وده وکړه، چې د خیریه موسسو، د جماعتونو او همدارنګه د هغو د جملو څخه د دمشق د جامع جماعت جوړېدل هم یو ډیره ښکاره بیلګه ده. یعنی په دغه دوره کې اسلامي تمدن هم ډیر ژر په چټکی سره وده وکړي. اسلامي ادبیاتو، علومو او فنونو، همدارنګه هنر او صنایعو هم ډیره پرمختیا وکړه. په نړۍ کې د اسلامي نظام د نورو متمدن کېدلو لپاره یو معیار وګرځید. او په پوځي برخه کې بیا هم پو افراد لکه موسی بن نصیر د عسکري ټولیو د مشري لپاره وټاکل سو. موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د افریقا په شمال او د اروپا په سویل ویدیس کې د اسلام لمن تر هسپانی پورې ورسوله. یعنی د پوز په برخه کې دغه موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د عسکري ټولګو یا د عسکري ټولیو مشري په غاړه درلوده، او د همدغه کسانو په مشري سره د افریقا په شمال کې او همدارنګه د اروپا په سویل کې اسلامي قلمرو تر هسپانیې پورې ورسېدي. او قطبیه بن مسلم د خپلوي فتوحات لمن هم د منځنی اسیا تر هیوادونو، ترکستان او کاشغر پورې پراخه کړه، او هم یې د چین دربار ته اسلامي پلاوی ولیږه. محمد بن قاسم په هند کې په دې باندې بریالی سو چې خپل فتوحات تر کراچی او ملتان پورې ورسوي. مسلمه بن عبدالملک هم په کوچنی آسیا کې د خپل فتوحاتو سرحد د انتاکیه تر شاره پورې پراخه کړ، او په دې ډول سره د دوی د فتوحاتو سرحدونه پراخه کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د امویانو د واکمنۍ یا د دغې کورنۍ اړوند مو معلومات لسته راوړل، دا چې دا کورنۍ څه ډول واک ته رسیږي، د دغې کورنۍ وروستنی واکمن څوک وو، او تر څنګ په دغه کورنۍ کې هغه مشهور واکمنان موږ وپیژندل، د دې تر څنګ د دغه کورنۍ یا د دغې واکمنۍ په دوره کې د ټولنې اقتصادي، سیاسي، پوځي، کلتوري وضعیت څه ډول وو، د هرې موضوع اړوند موږ وپوهیدلو او معلومات مو لاسته راوړئ. دا چې دغه دورې څه ډول دوره وه، کوم بدلونونه رامنځته کیږي، او اسلامي قلمرو څومره پرمختګ کوي په هره برخه کې، که هغه د علومو برخه وه، که د کلتور، تمدن او پوځي، همدارنګه سیاسي برخه وه، په دغه برخو کې دوی څه ډول پرمختګونه کوي او تر کومو شهرونو پورې خپل ځانونه رسوي. نو په دې هیله چې د درس مفهوم مو اخیستی وي او ورباندې پوهېدلی به اوسئ، چې موږ د خلفاو راشدینو د دورې د پای ته رسېدو سره سم د امویانو د دورې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې امویان څه ډول واک ته رسیږي او دا خپله مکمل څه ډول واکمني وه. د دې تر څنګ دغه واکمني بیا په څه ډول سره پای ته رسیږي. نو د نن ورځې موضوع مو همدومره وه. د همدغه موضوعاتو اړوند چې کوم معلومات مو لاسته راوړل، هڅه وکړئ چې د ځان سره تکرار او بیا یې هم د ځان سره زده کړئ، تر څو په درس باندې ښه وپوهیږي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ಖೇಡದ ಮಾ ಅವರೇ ದಲಿ ಚೇತಾ سر